بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان زرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري: جمهور رئیس غنی وای طالبان دوه انتخابه په مخ کې لري، یو دا چې پاکستانی استازیتوب وکړي او یا هم طالبان د افغانانو په څیر خپل استازیتوب په خپل وکړي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه په خبرونه کې اوري. اوس ترته خلیل خان خبرونه لولي، دا غین وروسته به رپورټونه او نور خبرونه واوري.
السلام علیکم. امریکایي سناتور لنسی ګرام ویلي دي چې د پاکستان سره د موقتی اړیکو پر ځای ستراتیژیکي اړیکې باید وساتل شي. ښاغلی لنسی ګرام په پاکستان کې د صدر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی او وایي چې د ټرمپ نه به وغواړي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه دي د عمران خان سره ملاقات وکړي. لنسی ګرام عمران خان د بدلون استازی بللی دی. ښاغلی ګرام چې د ټرمپ نږدې ملګری دی، په اسلام آباد کې د عمران خان سره ملاقات کړی دی. هغه عمران خان نوی متحد وبله او دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولی سي هغه زیاته کړه. زه به ټرمپ ته ووایم چې د عمران خان سره چې څومره ژر کېدلی سي ملاقات وکړي. سناتور ګرام وویل باور لري چې د دغه دواړو ملاقات به ګټور وي، ځکه چې دوی یو ډول شخصیت لري. عمران خان د بدلون هغه استازی دی چې زه په تمه وم. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ په خپل یو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د پاکستان د صدر اعظم د عمران خان سره د ملاقات نیت لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازي د جرګې رئیس نانسی پلوسی باندې لاغه ورسته سخت نیوکه وکړه چې هغه د ټرمپ هغه وړاندیز ونه منه او چې له تیرو دیش ورځو راسي د حکومت د خلاصون لپاره د جوړجاړي یو پلان وړاندې کړی وو. ټرمپ ویلي وو چې د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالر د منظوري په بدل کې باغه هغه زرهاو مهاجرینو ته د درو کالونو خوندیتوب ورکړي او بیرته به د هیواد څخه ونه شړي. ټرمپ په ټویټر ولیکل چې نانسی او ځینو نورو ډیموکراټانو پرون زما غوښتنه زما د وینا له مخې لارد کړه. هغوی جرمونه او مخدره موادو ته نه ګوري، بلکې د 2006 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو په نظر کې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسمشر غواړي چې ډیموکراتان دي د یو پولادي دیوال وهلو لپاره چې 370 کیلومتره اوږد وي 6 میلیارد ډالر ورکړي. دغه دیوال به د امریکا او مکسیکو د سرحد په امتداد کې وي. ولسمشر به د دې په مقابل کې له دې سره موافقه وکړي چې هغه مهاجر چې خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنولو له پروګرام سره مخامخ دي تر 3 کلونو پورې خوندي وساتي.
دا روغه جوړه په عقل برابره ده او دواړه ګوندونه یې باید ومني. راډیکال چپ اړخي هیڅکله زموږ سرحدونه کنټرولولی نه شي.
دا ولسمشر ټرمپ تر خبرو لږ ځنډ وروسته د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې مشرې نانسی پلوسی وویل د روغې دا وړاندیز د هغو پخوانیو رد شویو وړاندیزونو یوه مجموعه ده چې د نه منلو وړ ده. هغې وویل د ولسمشر د روغې وړاندیز د حسنی نیت هڅه نه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان د خیسور د یو ماشوم د فریاد په ځواب کې احتجاج کړی دی او پوسټ خبرداری ورکړی دی چې د پښتنو د کورونو تقدس د سپکاوی نه کوي. د پی ټی ایم مشرانو د خیسور په پیښه کې سخت احتجاج کړی دی او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو د کور او ستر سپکاوی وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیسور غونډې ته په وینا کې ویل فیرون هم د اجازه پرته د یو پښتون کور ته نسل نه وتلی.
پدا خو را غوندې چې پیرغون پندیجی هم به اجازه ته کور ته نه ورنه اوس نور د پی ټی ایم پالیسی واځه خدو میز په هر ځای دا سیرا ورته کی چې میز د هر ظالم خلاف ظلم کا طالب کا وی خلاف ظلم کا کوټ طالب کی خلاف یا کا بیٹ طالب یی کی خلاف یو کا فوج یی کا وی خلاف یو کا ای ایس ای یی کا وی خلاف یو ایم ای یی کا وی چې ظلم کا وی خلاف ایم او پلور چې ظلم کا وی دې خلاف.
د شنبې پر ورځ په ټویټر د خیسور د یو ماشوم چې خپل نوم حیات خان شو یو ویډیو وایرل شو چې پکې دغه ماشوم د پاکستان په پوسټ تور لګوي چې پلار او ورور ورنیولې دي او اوس کور ته ورازي. د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون د وزیرستان د سفر د پریکړې ملاتړ په هدف په سرګونو کسانو د یک شنبې پر ورځ د پدغه احتجاجي غونډه کې ګډون وکړ. دغه راز په کراچۍ کې هم د جنوري په 16 د پی ټی ایم په مشرۍ یو بل لوی احتجاجي غونډه هم د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې وسوه. په برتانی کې مشر سورانی میلیارډر محمد ابراهیم د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر نه غوښتي دي چې په خپل ملک کې د مزارچانو د ځپونو نه لاس واخلي او د مالیه په شمال کې د ملګرو ملتونو په 16 ساعتي ځواکونو نامعلومو کسانو برید کړی دي. په دغه برید کې لږ تر لږه 16 ساعتی سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټیرس دغه برید خندلی دي او دا یو جنګي جرم بللی دي. لویدیځو خبري اژانسونو په سیمه کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتی ماموریت د سرچینو په اوره ویل دي چې وژل شوی سرتیری د چاډ هیواد و او چې په دغه ماموریت کې خدمت کاوه. دغه پیښه پرون د مالیې په شمال کې 200 کیلومتره کې الجزایر پولې ته نږدې د کیډال په سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماموریت یو چارواکي اسوسیټډ پرس ته ویلي دي چې دغه حمله هغو سخت دریځو وسلوالو کړې ده چې د القاعدې سره اړیکې لري. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت سره جمهور رئیس غنی وايي طالبان دوه انتخاب لري، یو دا چې د پاکستان په استازیتوب باندې خپل فیصله وکړي او یا دا چې په خپل استازیتوب وکړي. اکرام شینواری رپورت را لګل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یکشنبې پر د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د 1398 لمریز کال د جمهوریت سره د ټاکنو لپاره د نوملیکنې وروسته خبرانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د اسادو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویل چې که پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي افغان حکومت به له پاکستان سره خبرې وکړي.
اساسي قانون واضح دی که تعبیر ته ضرورت قانوني مرجع به د اساسي قانون تعبیر را سوله ایمو هدف ده. طالبان دوه انتخاب لري، غواړي چې پاکستان ورنه استازیتوب وکړي او نور ګاونډي وادونه، او یا غواړي چې د افغان پیس له ځان استازیتوب وکړي. که غواړي چې ورنه پاکستان نمایندګي وکړي موږ به پاکستان سره وغږیږو، اما که د افغان پیس راضي د عزت کورته به راضي. او نارم داده چې د خارجي لاسوهنه منی خپل افغانان ومن. کوم وخت په تاریخ کې ګاون خلکو غوښتي دي چې د مملکت کې یو مقتدر دولت دي؟ موږ یې غواړو.
خاغلی غنی په توند لهجه د موقت حکومت د جوړیدو وړاندیز رد کاوه، ویل چې د موقتی حکومت د جوړیدو وړاندیز د سو کم تجربه لرونکو مامورینو لخوا شوی او چې دی هیڅ نه مني.
موقت حکومت افغانان نه مني، نن نه منو، سبا نه منو، سل کال دپاره نه مني.
خاغلی غنی د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې طالبان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په پاکستان کې د خبرو په اړه خبر شي ریپورتونه ناسم بلل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویل چې نن د یکشنبې په ورځ خاغلی خلیزاد په پاکستان کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت دغه اعلامیه کې ویل شي خاغلی خلیزاد پاکستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د صدر اعظم عمران خان په ګډون دغه هیواد د پوز مشر او بهرنی چارو وزیر او دغه وزارت د مرستیال سره په جلا غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د امریکا د سفارت دا اعلامیه ویل شي په دغه کتنو کې دواړو غاړو د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په برخه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې ده. خاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی شي د ګوري چې ډېر خلک په دې اندېښنه کې دي چې د امریکا متحده ایالات هم خبري او هم جنگ پر مخوري. زلمی خلیزاد ویل شي دا روخانه کوي چې د امریکا متحده ایالات سوله غواړي او د سولې ته رسیدو لپاره امریکا دې ته چمتو ده چې د ټولو افغان لړخونو مشروع اندېښنو ته او د سیمې هیوادو مشروع ګټو ته ځواب ووایي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي چې طالبان په اوس وخت کې امریکا سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د خاغلی مطمئن پر وینا د امریکا د حکومت استازو د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په دوحه کې طالبان سره خبرو ته حاضر نه شول، نو ځکه طالبان هم په پاکستان کې د امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر نه شول.
کاری چې طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي، او کچیرته دا هم د فشار یا نورو فشارونو په نتیجه کې طالبان ځینې د طالبانو په نوم هڅول کېږي، مجبوره کېږي، له خلیزاد سره کښېنول کېږي، دا هماغه تکراري ناکامې مرحلې دي چې په تېرو کلونو کې موږ لیدلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې له افغانستان څخه د یو شمېر امریکایي سرتېرو د ایستلو اعلان هم د سولې په خبرو اغیزه کړې، او طالبان دې ته هڅولي چې د سولې د خبرو پر ځای د جنګ لاره ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو په خپلواک کمیسن کې تر نوم لیکنې وروسته ویل چې پلانونه به په سولې، امنیت او غوره حکومتوالۍ ولاړوي. په موکړې د حکمت سروش رپورت ده.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې پر وروستۍ ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعیت اسلامي ګوند کاندید په توګه د صدارتي نظام له طرحې سره نوملیکنه وکړه. د شاغلی عبدالله د ثبات او همپالنې په ټیم کې عنایت الله بابر فرحمن دغه لومړی او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال دی. شاغلی عبدالله وایي که بریالی سي اساسي قانون به تعدیل کړي او د لومړي وزیر چوکۍ به رامنځته کړي.
در رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی از ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
تر عبدالله عبدالله وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړه. امرالله صالح د شاغلی غنی لومړی او سرور دانش دوهم مرستیال دی. شاغلی غنی وایي چې تر بریا وروسته به د محمد یوسف غزنفر په ګډون دغه څلور کسیزه رهبري د هیواد لوی پریکړې کوي. شاغلی غنی وویل که په ټاکنو کې بریالی سي اساسي قانون به بشپړ عملي کړي او د ټولو افغانانو لپاره به د حقونو برابري رامنځته کړي.
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی. هغه ډلې چې په نامشروع مصلحتونو اتکا کوي ولس یې په عقله ښه قضاوت کولی شي. موږ د دې اراده لرو چې د کوڅې سمت او صحرایي عدالت ته د پای ټکی کیدو او دا کار یوازې او یوازې یو قوي دولت تضمینولی شي.
د افغان حکومت دغه دواړو مشرانو د ټاکنو خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
له نن نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو د احتمالي نوماندانو اسناد ارزول کېږي. تاسو پوهیږئ چې هر نوماند باید له ځان سره 30,000 کسانو حمایوي تذکرې ولري. د دوی ټول اسناد به څېړل کېږي. له هغې وروسته به موږ وګورو چې کوم یو یې کولی شي دغه شرایط پوره کړي او د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست ته لاره پیدا کوي.
ټاکل سوی د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په درې میاشتې ځنډ سره د 1990 کال د چنګاښ میاشتې پر 9 نیټه ترسره سي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره وکتل او د پاکستان بیرته روان شو. زیبا خادم په دې مسله د پاکستان د سیاسي چارو تحلیلګر محمود شاه خان سره مرکه کړې. تاسو ته در اورو.
محمود شاه خان صاحب، تازه خبر دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د پاکستان روان شو. خو مخکې د دې خبره دا و چې هغه ماتل چې د طالبانو سره وګوري، مګر طالبانو دوه وخت ویلو چې موږ نه ګوري، خو دغه امید چې پیدا شوی و چې دای ناسو چې د طالبانو سره به ګوري، دغه ولې ونه شو؟ ستاسو په فکر څه واقع شو؟
زما په خیال طالبان چې کوم دی نو اوس چې کوم خبره تللې دي هغې کې چې کوم دغه راغلی دی، مشکل راغلی دی، هغه هغوی خو یو خو د سیز فایر ډز بندې ته تیار نه دي فی الحال، او بل دویمه خبره دا ده چې هغوی وایي چې دا موجوده افغان حکومت دی، دوی سره خبرې نه کوو. نو په دې کې پاکستان ورته وایي چې دا خبرې خو به تاسو له کول پکاري، که اوس نین وروسته کېدی شي دا خبرې، خو خبرې به کول غواړي، ځکه چې خبرو نه بغیر خو دا مسله حل کېږي نه. نو دا هغې چې خپلې خبرې اترې بندې کړې وې، بیا دا خلیجات پاکستان ته راغې، دلته کې خبرې اترې کړې، په خبرو اترو کې دا خبره راغله چې موږ هغې سره خبرې کولی شو مخکې، که طالبان دلته پاکستان کې غواړي نو دلته هم خبرې کولی شو. نو پاکستان ورته ووایي چې موږ به خبر وکړو چې تاسو دلته راشئ او خبرې اترې شروع کړي. نو هغې وایي چې زه به دلته کې ایسار شم، هغې راځي. زما په خیال پاکستان ورته خبر کړی دی خو هغې راتلو ته تیار نه دي. زما په خیال ځکه خلیجه صاحب اوس د دې نه روان شو، زما په خیال دی کې به سروزې لګي چې دا خبرې دوباره کولو شي، د طالبانو چې کوم مشکلات دي ورته هغې معنی لکه د هغې خپل نقطه نظر دی. خو به هر صورت پاکستان ورته ووایي چې تاسو خو به دا خبره اترې کوئ او تاسو زړه لوی کې او تاسو دا لوی فیصلې دي چې ستاسو ټول مطالبات امریکا مني، بیا تاسو به څه مطالبات د هغې چې دي به ولې نه منئ؟
صحیح.
زما په خیال دا یو روغې خبرې دي او زما په خیال طالبان زما په خیال دونه امید نو چې امریکا به دا خبرې ومني، او په زړه کې سوچ نه دی کړی چې بیا به امریکې والا څه غواړي. زما په خیال دا خبرې پاکستاني په پویوی چې تاسو زه خیال یې چې امریکای و ټول طاقت د افغانستان تاسو لاسو ګیر کې نه ځي نه ده په افغانستان کې نور هم خلک اوسي پکې د افغانستان حکومت شامل دی نور داسي چې هغه تاسو نه ده طاقت به ویش کیږي د دې به سب تاسو درکې سب نه درکې دا خبره تر تکینه اوس نو زما په خیال په دې طریقه به دا خبره مخکېږي.
یعنی تاسو باور لري چې پاکستان هغه څه چې لازم دي چې دوی خبرو ته حاضر کی خپل هڅه یې کړې ده او ادامه ورکړي bale
بالکل بالکل او زما په خیال پاکستان به پوره کوشش کوي او زما په خیال دا خو خبرو نه علاوه دمکی به له هم ورکړي چې مجبوري کی چې تاسو به خبره منې نو علي به خبره مخکېږي.
مامو شخص هپتاسي چې وایي چې پاکستان شاید ور باندې فشار مواچي یعنی تر اوسه پورې ور باندې فشار نه دی اچولې او بل دا چې کا فشار ور باندې واچي د خبرې به بيخي د کنټرول نه ونوزي نو فشار فکر کې کار ورکي
نو به خیال دا چې هغه خبرو ته مجبوري یا هغه ته وایي چې د خبرو لار صحیح ده نو پاره کې فشار هم شتا لکه دینه پس خو به فشار کی ته چاته وې نو پسرو خبرو خو کی نه کی غنه پاره کې فشار هم راځي.
ها نه زما سوال دا دی چې فشار تر اوسه پورې نتیجه ورکړي ده تاسو فکر کوئ فشار نتیجه ورکړي
اوسه پورې خو نه دا کړي اوسه پورې فشار داسې چولې نه دی
پاکستان
زما په خیال دا غي دمکی به او ورکې کنه چې دا خو بیا موږ تاسو نو دریګو لکه د ټول دنیا تاسو نه دا ولار موږ سره ولار یا سعودي عرب ولار یا ګلف ولار دي موږ تاسو سره نو دریګو دا کوم دباو فشار اچول شي
ډیر مننه ممو شخان صاحب کور دی ودان چې خپل نظر سرګنګ د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د رسنیو نه د ملاتړ یو شمیر ادارې وایي چې د سولې په خبرو اترو کې باید د بیان ازادي او رسنیو قرباني نشي په موکړې د لیمینی ازي رپورت ده.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو بنسټونو فدراسیون وایي چې د سولې په مذاکراتو کې باید د بیان ازادي او رسنیو چې د تیر وټلو سکلونو لاستراوړنه بلل کېږي قرباني نشي. د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو دغه مسولین وایي چې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د بیان ازادي او رسنیو ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې چې د دوی د اندیښنې لامل شوی دی. د ژورنالیستانو او رسنیو بنسټونو د فدراسیون یو غړي عزیز احمد تسل وویل چې د سولې په مذاکراتو کې ښکېل ټول ملي او نړیوال بنسټونه هیوادونه طالبان او افغان حکومت باید د بیان د ازادۍ او رسنیو اساسي اصول په پام کې ونیسي.
د سولې د خبرو اترو پایله باید داسې نه وي چې د خبریالانو او رسنیو لپاره د اساسي قانون اطلاعات د لاسرسي قانون د ټولنیزو رسنیو قانون او نور تقنینی قوانینو سره په ټکر کې واقع شي. رسنۍ او د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت کلک ملاتړ کوي خو هیڅ کله هم نه غواړي چې دغه ارزښتونه قرباني کړي چې په تیرو 13 کلونو کې ورته کلک مبارزه کړې وه.
ښاغلی تسل همدارنګه وویل چې د سولې د خبرو اترو په پایله کې باید ښکېل غاړې مخصوص سن طالبان د شمنه ورکړي چې خبريالانو د رسنۍ وی اډو یې ترن ترول باندې چې په دې خبري اترو باندې ځوان دي خو څو لږه په څو ښه شي د قربان د ټول د ټول په کې ډول د بیان ازادي ورنیو او شمیر خبريالانو په سهال کې رسنۍ خبريالانو بیان ازادي خواندي خبره کوي چې په ورو دوکالو کې شمیر خبريالانو او رسنۍ د وسلو ګروپونو خوا په نخښې دي د خبريالانو د خواندي تو کمیټه د پرساس پر وروته د بریان سره شریعه د تریخوالي په خصت شي او لسلام جل شي ریپورت کې خیالان روان د خپل تنسوس کې سین طالبان او تشلا
دا مغه فتا دا وی او ایک ریسم کوم د جوی بهر الکاهل هوادون تخپل دری ورزنې سفر پای ته ورسو پام وکړي د رپورت چې زامن مومن دي ته در اوروي.
سکاٹ موریسن د بحر الکاهل د ټاپو وزمه هیوادونو مشرانو ته ویل استرالیا به خپل مسولیت سرته ورسوي. د پاریس د اقلیم د بدلون د موافقې مطابق به د کاربن زهرجن ګاز کم کړي. هغه ټولنې چې په ټیټو سیمو کې اوسیږي ډارېږي د سمندرګي د سختې لوړېدل به دوی مجبور کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په ساموا کې د ساحل د غاړې کلو لا پخوا پلانونه جوړ کړي دي چې د هېواد د اورغورځونکو له ټیټو سیمو نه لوړ ځایونه غوره کړي. د بارانی پالیسۍ د متخصصانو په قول وانتووا او فیجی ته د موریسن درې ورځنی سفر په عمومي ډول کامیاب ګڼل شوی دی، لیکن د اقلیم بدلون د استرالیا او د دغو وړو هیوادونو ترمنځ د تصادم منبع ده. د فیجی صدر اعظم فرانک باینیماراما په کامبرا انتقاد کوي چې د زهرجن ګاز په کمولو کې ډیر څه نه کوي او اقتصادي د ډبر په سکرو باندې ولاړ دی چې په دې کې هم کموالی نه دی راوستی. استرالیا په نړۍ کې د کاربن د ککړتیا په برخه کې په لوړه اندازه کې ځای لري. استرالیا هم لیواله ده چې د جنوبي بحر الکاهل په سیمه کې د چین د ستراتیژیک نفوذ د زیاتېدو مخالفت وکړي، که څه هم چې موریسن ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید په ګډه کار وکړي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
We're here because we're for the independent sovereignty and prosperity of Vanuatu, because they're our Pacific neighbours and family. That's why we're here. Our objectives and our motives here, I think, are very transparent to our family and friends here in the Pacific.
Mung delta yu zaka munga wanu tu de mili hakimata au sokale para yu zaka dui zamung de bahre kahil de semigawndian au koraneida همدا علته چې موږ دلته یو. زه فکر کوم زموږ هدف او آرزو ډیره شفافه ده او د بحر کاهل په سیمه کې زموږ دوستانو په خاصه توګه وان واتو ته څرګنده ده. دغه پوښتنه تل مانه کیږي. زما مطلب دا ده چې موږ بل انتخاب نه لرو، موږ باید د همکارۍ په توګه په ګډه کار وکړو. استرالیا د فیجی سره پخوانی خړپړ روابط ښه کړي دي. صدر اعظم باینیماراما د فیجی پخوانی قومندان دی چې په 2006 کال کې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت ته قدرت نه ایسته کړی و. فیجی یو مجمول جزایر هیواد دی، 9000 تنه نفوس لري او په 2014 کال کې ډیموکراسي پکې بیرته رواج شوله. د بحر کاهل د سیمې هیوادونه تقریبا 4 میلیارد ډالر پور وړي دي. په پور ورکوونکو کې نړیوال بانک او آسیا پرمختیایي بانک شامل دي. له چین نه 1 میلیارد ډالر پور وړي هم دي. متخصصان وایي د بحر کاهل د سیمې ځینې هیوادونه دې ته ترجیح ورکوي چې د استرالیا په ځای له چین نه پور واخلي، ځکه چې پروسس یې ډیر ساده او کم بیوروکراتیکو.
سودان د جمهور رئیس نه غوښتي دي چې په خپل ملک کې د مظاهره کوونکو د ځپلو نه لاس واخلي. په موکړې دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د سودان خلکو د پولیسو د ظلمونو، د حکومت د شکنجه کولو او په خپل ملک کې د سختو اقتصادي مشکلاتو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړ. پرون سودانی میلیارډر محمد ابراهیم په ټلیفون کې امریکا غږ ته ویلي چې خلک وږي دي او خلک د حاکمې طبقې چور او چپول په خپلو سترګو هم ویني. د افی په نړیوالې ټولنې کې سودانی محقق احمد الزبیر وایي چې د خلکو دغه مظاهرې په تیره میاشت کې د حکومت د اقتصادي پالیسیو په ضد شروع شوې. هغه وایي چې په ټول ملک کې د مظاهرچیانو د ځپلو دپاره حکومت سختې هلې ځلې پیل کړې دي او پکې څلوېښت تنه وژل شوي هم دي. اوس دغه مظاهره چند د خپل مقام نه د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر چې دیش کاله په سودان کې حکومت کړی دی د لړ کولو غوښتنه کوي. سودانی میلیارډر ابراهیم وایي چې خلک یوازې پوچ روډي گزاره کوي، ځکه چې د نور څه وس نه لري. ښاغلی ابراهیم دا هم وایي چې په خرطوم او په ټول ملک کې مظاهره چند د فوز دوه قطارونو سره مخامخ کیږي، مګر دغه امنیتي قواوې د خپل قدرت نه ناوړه استفاده کوي او د مظاهره چیانو ژوند په خطر کې اچوي. په داسې وخت کې چې هلته په سودان کې د مظاهرو په شدت کې څه کمی نښکاري، د هغه ملک حکومت ویلي دي چې دوی د مظاهره چیانو په اندېښنو خبر دي. د سودان جمهور رئیس ښاغلی بشیر د خپل ملک ځوانانو ته ویلي دي چې د سودان آینده په دوی پورې ارتباط لري او د دوی د حقوقو احترام کوي او حق لري چې مظاهرې وکړي او هغه به د هغوی مشروع غوښتنې واوري. مګر د بشر د حقوقو د عفی نړیواله ټولنه وایي چې حکومت دوه مخی کوي او کوشش کوي چې خپل حکومت او د حاکم ګوند په قدرت کې وساتي. ښاغلی الزبیر چې د بشر د حقوقو د عفی په نړیواله ټولنه کې سودانی محقق دی وایي چې وسلوال ملیشیا به په هر قیمت چې وي د رژیم په ساتلو کې د قوت نه کار واخلي. له بلې خوا د عفی نړیواله ټولنې په سودان کې سمدستي د اوربند غوښتنه کړې ده او همي د عدالت منګلو ته د خلکو د سپارلو خواست کړې ده چې د دغو ملکي خلکو په ضد جنایتونه کړي دي. مګر سوداني میلیارډر وایي چې د عدالت لپاره د سودان خلک بهرنۍ مرستې ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو مشران او د مرستو د رسولو ادارې په نړیوال اقتصادي فورم ته چې یو بانفوزه غونډه ده د میلیونونو خلکو په وکالت چې په جنگ کې راګیر دي، نیستي، فقر او طبي آفتونو سره مخ دي، بشري او د بشري حقوقو موضوعات وړاندې کړي. پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورټ ته زامن محمد دې ته در اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم د قوي دولتونو او تجارتي مشرانو له کابله شهرت لري چې په داووس کې خپل کلنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې ګټورې موافقې کوي او جیوپالیټکس پیښې بدلوي، مګر په دغه کلنۍ غونډه کې قوي بشري ایجنډا هم وړاندې کیږي. نړیوال بانک او د سره صلیب بین المللي کمیټه به د روان کال په فورم کې د بشري پانګې اچونې پروګرام پیل کړي. هدف دا دی چې د پراخو بشري ستونزو لپاره دې حل پیدا شي، یعنې دا چې د لنډې مودې تمویل کولو نه دي د اوږدې مودې تمویل کولو ته د پلان واړول شي چې د بېوزلو ټولنو سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې به د یوې هفتې په اوږدو غونډو کې پوره حضور ولري. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان اجرایوي مدیر ډیوډ بیسلی به د دغو غونډو یو له قربانو نه وي چې دغه غونډې د جګړې، لوږې او په بشری سکتور کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د استعمال په باره کې دی. د ډبلیو ایف پی نطاق روی ور حسل وایي دغه ډله به د خپلو فعالیتونو لپاره مرسته وغواړي. دی وایي د ډیرو شرکتونو استازي دا اوس په غونډو کې ګډون کوي چې په غذایی امنیت کې پانګه اچونه د ورکړې راکړې د کامیابۍ اساس دی. ورحسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
save life and build stronger markets around the world. In fact, it can increase GDPs by up to 16.5% and a person's lifetime earnings by 46%.
دا د خلکو ژوند ژغوري او په درسته نړۍ کې د قوي مارکیټونو د جوړولو سبب کیږي. حقیقت دا دی چې سړي سر ملي عاید تر 14.5% پورې لوړ ولاړ شي او شخصي عاید تر 6% پورې لوړ ولاړ شي. د نړۍ د څه باندې 3000 کسان چې د 110 هیوادونو نمایندګي کوي او د مرستو د رسولو ادارې دغه فورم د یو بارزخته فرصت په حیث ګڼي چې د نړۍ د مشرانو روابط تقویه کوي او په نړیواله اجنډا کې په ژوند کې د خپلې سپما ماموریت شاملوي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باچلیت به د یو لړ موضوعاتو سره په دغه غونډو کې ګډون وکړي. د دې نطاق رابینا شمداسی وای په دې کې لزبیان د جنسي ستاندرونه او گی شامل دي او په بدلیدونکې نړۍ کې بشري حقوق او دیموکراسي مهمه ده. شمداسی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
a couple of events on women's rights as human rights and female leadership, the importance of women playing a role in global affairs by creating a new architecture that allows
women to be able to participate as leaders and chambers. په باره کې وشولې په بین المللي چارو کې د ښځو د رول په لوبولو کې اهمیت په دې کې ده چې داسې ونه لاره پیدا کړي چې د هغوی له مخې د مشرانو او بدلونکو په حیث په بشپړ توګه ونډه واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف مشره هنری تافور به د هغو ماشومانو او تنکي ځوانانو غم وخوري چې په بشري ستونزو کې ګیر پاتې دي یا په بې ساري فقر او د نه پرمختګ په موجودیت کې پرېښودل شوي دي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ د چارو مشر اچیم سټینر به د داووس له غونډې نه $100 میلیونه لاسته راوړي چې په دې سره به وحشي حیوانات او د دوی د اوسېدو ځایونه وژغوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نوې خبري خپرونه واورېده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اوریدلې وي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کړئ.